السلام عليكم. دا Voice of America ديوا د تلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2019 کال د جنوري یو کم دیرش نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته او خدمتونکو ته هرکلی وایو. مهمو موضوعاتو باندې به تاسو خبرو خلاول سرټکی.
د بلوچستان پر لورلای شار کې د پولیسو په دفتر د وسلوال طالبانو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. چارواکي وایي ډیری ژوبل کسان یې د کوټې روغتون ته انتقال کړي دي.
او د بلوچستان اسمبلی نن شمالي وزیرستان خیسور کې شوې پیښې پر ضد یو قرارداد منظور کړی. یاد دي د پاکستان فوج سرجمان ویلي وو خیسور کې پرون شوې یوې مقامي جرګې د خیسور پیغه دروغ ثابته کړي.
او په افغانستان کې د سولې د تړون د خبرو د پخلی په وخت د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي افغانستان کې سوله غواړي.
او د دینې علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې موږ ستاسو لپاره راوړي دي. موږ سره اوسئ.
جواده ګلاو کترمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغله ست په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورتونه مرکه او سیډنل روچ په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو لمړی ځو هم د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په لورلای شار کې د پولیسو په دفتر د وسلوالو طالبانو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. چارواکي وایي ډیری ژوبل کسان یې د کوټې روغتون ته انتقال کړي دي. هم په عین وخت کې د پوج بیان دی ادارې ISPR په یو بیان کې ولیدل چې د برید په وخت نږدې 800 او کاندیدان په پولیسو کې د برتی د لپاره په هغه سیمه کې موجود وو او د دې په وینا چې ټول بریدګری وژل دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه د بلوچستان مرکزی ښار کوټې څخه د شمال ختیځ په لور د 250 کیلومتره په واټن باندې په لور لای کې رامسته سواله چې د پولیسو د نورو عسکرو د ګمارولو لپاره دلته ازموینه ترسره کېدله. سینا سرګند وسلوال دغه دفتر ترانه نوتل. دوی لومړی ډزې پیل کړې چې وروسته بیا د لاسیز بمونو چاودنې هم وکړې. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو د دغې پیښې په اکله باندې وایس اف امریکا ته د ټلیفون له لارې وویل چې په دغه پیښه کې اوس د مړو شمېر و نو ته رسېدلې ده چې په دوی کې 8 پولیس او یو بیا عادي وګړی شامل دی. زیا لانګو وویل چې یو ځان وژونکي پر ګیټ باندې ځان والو زوی دوا یا درې بیا د ننه راغلل چې الته یان شتي پایل کړلې. اوس د غزای د صفایي کولو کار روان دی او لږ تر لږه 12 کسان بیا ټپیان سوي دي. پر ټپیانو کې پولیس او عامه وګړي هم شامل دي چې دوی د پولیسو د انټرویو لپاره راغلي وو. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي څلورو. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې وسلوال هم وژل سوي دي. د لورلای د ځلی اسپیټال ډاکټر پویم وویل چې دلته نونس ټپیان راوړي دي. د دله خلیج چې د جنو ټپیانو وزن ناسمه ده چې هغه سیمچ روختون ته ستانه کړي دي. د وویل چې د مړو شمیره زیاته دای هم شي. د تیری کې طالبان پاکستان د ډډی ویان محمد خراسانی د دغه پیشي مسولیت په سر واخستي. په روانه میاشت تر دې لمخه په لورای کې ناڅرګند وسلوالو د ایدی مرستندوی ډلې مشر هم د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شوی وو. او دغه ډول د جنوري پر لومړۍ نیټه باندې په لورای کې د ملیشکو او د روزنې پر مرکز باندې ورته برید شوی وو چې په هغه کې هم څلور امنیتي سرتیري وژل شوی وو. د دوه دواړو پیښو مسولیت طالبانو په سر اخستی وو. د بلوچستان د لورلای په سیمه کې ټوله پښتانه میشتي. لدغه ځلې سره جوخ د ژوب او د کلاسي پولا ځلې پرتی دي چې د افغانستان او د جنوبي وزیرستان سره ګډه پوله لري. د بلوچستان ایالت په بلوچ سیمو کې بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې فعال دي او دغه ډول په پښتني سیمه کې بیا طالبان، داعش او لشکري جنگوي د نامنې د پیښو مسولیت په سر اخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ټیوري جو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان د سولې د عمل په حواله سره خبره مخ په وړاندې بوزونه. په افغانستان کې د سولې د تړون د خبرو د پخلی په وخت د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو په مهمتیا باندې زور اچي او غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي. د امریکا سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندې سارا سینډرز هم ویلې دي چې په افغانستان کې دوی سوله غواړي. په دې موضوع باندې خبرې اترې زموږ همکار فواد احمد لامی کړې وې د نصیر احمد کاکړ سره. تاسو وړاندې کوو.
بز به کترمن اوریدونکو ته وایم چې لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا خبره کړې ده او ورسره د امریکا ځینې مطبوعات لکه واشنگټن پوسټ، سی این این او فاکس ټلویزیون هغوی هم دا خبره کړې ده چې دغه خبرې اترې چې په قطر کې تر شپږو ورځو پورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره جاری وي ډیر زیات پکې پرمختګ شوی دی او موافقې ته چې تر اوسه پورې البته کم ټکي مخې ته راغلي دي هغه دغه دي چې طالبانو باور ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د سیمې یا د نړۍ د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي. د مثال په توګه لکه په تیر وختونو کې القاعده ترګر شبکې هلته وجود درلود او همدارنګه د هغه مشروع سامه بن لادن هم حالتو کڅه هم بیا ورسته په ابچابات پاکستان کې ووجل سو. دغه رنګه دغه موافقه هم سوي ده چې نړیوال ترګرو یا ترګر شخصیت او مرکز به افغانستان جوړیدو ته نه پریږدي او د دې مثال لکه داعش وسلواله ډله یا بیا داعش خراسان د ترڅنګ د حقانی شبکه او دارنګ یو شمیر نور. او بل دا دی چې اوس دواړه اړخونه چې دی هغه په دزبندۍ باندې کار کوي. امریکا چې دا هغه د خپل ځواکونو د استولو محل وی شور کوي خو لا تر اوسه پوري د دغه محل ویش چکم جزئیات ډیر هغله نه دی په ډاګه سوي. د شنبه پر ورځ البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلو چې په ډیرو مهمو موضوعګانو باندې پرمختګ شوی دی تر څو چې د بهرنیو ځواکونو د وټولو محل ویش نه ورکول شوی یو بش پړه لوزنامه امکان لري. د دې خبرو بل پړاو به د فروری په میاشت کې کیږي. خو په نیوارک کې نیویارک ټایمز او رسپانډ د کارپوهانو لخوا وایي کچيري امریکایي ځواکونه په چټکه سره له افغانستان څخه وتل پیل کی لدی څخه د افغانستان د حکومت عملداري او جواز په خطر کې ولويږي او یو ریبه بیا هغه هیواد د 1990 د لسیزي ولسی جګړې په لور روان سي. ورته اندېښنې د افغانستان صدر اشرف غنی هم پرون څرګنده کړې وي او ویلي وو چې پخوانۍ غلطۍ باید تکرار نه سي. نیویارک ټایمز ویلي دي چې کچيري امریکایي ځواکونه په چټکه سره ووزي نو شای طالبان د صدر اشرف غنی حکومت در پرځولو هڅه وکړي. د طالبانو په ځواکمنتیا او د افغان ملي اردو او پولیسو په پیاوړتیا باندې هم نیویارک ټایمز ورسپانې کارپوهانو پښتنې راپورته کړې دي. بل دا چې په افغانستان کې ځینې پخوانی امریکایي جنرالان لکه جنرال جان کیمبل هغه هم په دې نظر دي چې صدر ترامپ باید په دې پوه کړل سي چې چټکوالی تاواني دی او د ترګری ضد قوایو باید په افغانستان کې تر یوې معینې مودې پورې پاتې سي.
د پاکستان رول څومره مهمه ده او څومره اثر رسوخ لري پر دغو مذاکراتو؟
د پاکستان ورول تک غربي مطبوعات وګورنو تر اوسه پورې داسې ښکاری چې مثبت او بل پاکستان په خپل هم وایي چې دی ودې تلېواله دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راسي او ورسره بل خبره ده چې دی غواړي چې سیمه هم د باسباتوي او د پاکستان رول ته په آینده کې هم قتل کېدلی سي. خو نن چې لکه څنګه تاسو خپل په خبرونو کې هم د امر الله سالي او چې د افغانستان د کورنیو چارو په خانه وزیر دی د هغه و خبرې ته اشاره وکړه چې هغه وای افغانان تل وصول تلېواله دي خو د دې کلی چې د نو هغه د پاکستان د پوج د سر دفتر یا په جی ایچ کیو کې.
ډیره مننه. سلامت.
د وایس اف امریکا جوا د کتر مون اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او اوس هم د افغان سولې په اړه یو بل ریپورت چې ډیری څېړونکي په امریکا کې په دې نظر دي چې شای په دې سولې کې ځینې خندونه وي. هغه خندونه څه دي؟ دغه ټوله د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جوا تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو کولو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیزاد په کابل کې د ګول یا دوشنبه پورې ویل دا د امریکا سیاست دی چې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له طالبانو غوښتي دي چې له افغان حکومت سره دي جدي خبرې پیل کړي. غنی له طالبانو څخه څو ځله غوښتي چې باید خبرو ته کینی که هغه په هر ځای او هر وخت کې وي، خو طالبانو د غنی د غوړندیزونه تل رد کړي دي. د طالبانو او د امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ تیر ونې په دوحه کې خبرې پیل شوې دي. د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي دوی د افغانستان پلانجه کې د امریکا د ولس کلنې ښکیلتیا د پایته رسولو په برخه کې د سولې د تړون یو مسوده تیرونې د قطر په خبرو کې چمتو کړې ده. د دغه تړون په مسوده کې راغلي دي چې له افغانستان څخه د 1400 امریکایي سرتیرو د وتلو په بدل کې طالبان ژمنه کړې چې له تاوتریخوالي به لاس اخلي او ترهګرو ډلو ته به پناه ځایونه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا ساندرز وایي
Our priority is to end the war in Afghanistan and to ensure that there is never a face for terrorism in Afghanistan.
او دا به ورته کول دي چې په افغانستان کې به بیا تر هغه ته اډې نه ورکول کیږي.
هغه د ګول یا دوشنبه پورز ژورنالیستانو ته وویل خبرې به دوام ولري، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. زلمی خلیزاد د قطر له خبرو وروسته کابل ته تللی و ترڅو د خبرو د پرمختګ په اړه افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي. په دغه مهال غنی یو ځل بیا طالبانو ته د مخامخ خبرو کول وړاندیز وکړ.
زه په طالبانو غږ کوم چې د بهرنیانو له شومو اهدافو څخه راووزي او د افغانانو د سولې غوښتنه مني او له افغان حکومت سره جدي خبرې پیل کړي.
څېړونکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر په وړاندې ګڼ خنډونه دي. د امریکا پخوانی سفیر جیمز ډابنز وویل دواړو غاړو د منلې ده چې د دغې لانجې حل د جګړې له لارې نه کیږي، خو لا زیات خنډونه پاتې دي.
First is the Taliban willing to talk to the Afghan government and stop fighting while they do it.
لومړی له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو اراده ده چې لري او کنه. دویمه ده چې د افغانستان د اداره کولو په برخه کې به دواړه غاړې نویو بدلونونو باندې موافقې ته ورسیږي، او دریم ده چې آیا دغه تړونونه به بیا عملي شي او کنه.
د بشري حقوقو فعالین وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ په هر ډول ممکنه تړون کې باید د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مسلې له پامه ونه غورځول شي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA دیوا. اوکران کتن کو ریدن کو وس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتن نن مطبوعاتو د افغانستان په حواله سره کوم خبرونه نه زیور کړی دی. تفصیل به تاسو ته وړاندې کوم کار مختار خلیل.
نن سبا په عالمی الکترونیکی میډیا او د نړۍ په اخبارونو کې افغانستان کې د جنگ ختمولو په غرض د کیدونکو خبرو اترو ډیر زیات خبرونه خوريږي. په دې موضوع نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د خارجي معاملو د نامتو خبريال ایدم ټیلر یو تفصیلی تجزیاتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته د امریکای او د طالبانو ترمنځ رواني خبرې اترې افغانستان کې د بدلون راتلو علامه ده. ایدم ټیلر د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د امریکای په مشرۍ کې د تیر اول سکالو راسي جاری جنگ کې پړونبي ځل طالبانو سره د امریکای د شروع شو خبرو اترو له سبب د جنگ د ختمېدو امیدونه راپورته شوې دي. تیره هفته په قطر کې تر شپږو ورځو پورې د کیدونکو خبرو اترو په نتیجه کې امریکا او طالبان په یو داسې کوټلي منصوبه خپلو کې سلا شوې دي چې د هغې تر مخه به امریکا افغانستان نه خپل ټول فوجونه وباسي او د دې په بدل کې طالبانو لوس کړی دی چې دوی به نه په خپله امریکې ته نقصان رسوي او نه به د افغانستان خوره بل یو اسلامي توندلاري ګوند له امریکې خلاف د استعمالولو اجازت ورکوي. ریپورت زیاتی چې په تیرو وختونو کې هم دا قسمه خبرې شوې دي خو څه فائده نه ده کړې. دلته اوس دا تپوس په حق دی چې آیا دا ځل د ریزونو کې څه بنیادی بدلون راغلی دی او آیا امریکې او طالبانو په اهمو مسلو یو بل له څه لار ورکړې ده. د دې تپوسونو په جواب کې دا ویلې کېدی شي چې امریکې په خوانو وختونو کې طالبانو سره مخامخ ناستینه ډډه کړې ده. ان چې د کال 1999 او د کال 2001 منځمانه موده کې هم امریکې د طالبانو افغان حکومت نو تسلیم کړي. بیا هم په کال 1999 کې ملګرو ملتونو کې د امریکې د هغه وخت سفیر بل ریچرډسن طالبانو سره خبرو اترو لپاره کابل ته تللی و. بل ریچرډسن هغه وخت افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو لپاره یو امن لوزنامه هم وکړه خو دغه لوزنامه د بل ریچرډسن کابل نه د روانېدو سره ختم شوه. په کال 2010 کې د امریکې د هغه وخت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس طالبانو سره د یوې داسې روغې کولو تجویز وړاندې کړی و چې د هغې تر مخه طالبان د افغانستان د سیاسي اډانې یوه برخه وګرځي. خو امریکا تل په خپله دې خبره ټینګه و چې طالبانو سره امن خبرې به د افغانستان په مشرۍ کی او د افغانستان د خوخی وی په دې خبر وړاندې اونه خوځې ده ځکه چې طالبان افغان حکومت د امریکای ګډاګي حکومت غني. خو په تیر اوړي کې امریکا په قطر کې د طالبانو نمائندګانو سره د خبرو اترو په موقع خپل دې خبرې نه لاس په سر شو ځکه چې په خبرو کې د افغان حکومت څوک نمائنده ناس نو. طالبان د شروع نه په خپل دې خبره هم ټینګ دي چې د امن د لوزنامې د پاره بنیادی او لازمی شرط دا دی چې خارجي او امریکاني فوجونه به افغانستان نه کړي بار کوي. البته د صدر ترامپ په لوري طالبان امکان شته چې خپل رویه نرمه ولري ځکه چې صدر ترامپ د شروع نه افغانستان کې د امریکانو فوجونو د ساتلو مخالف دی. خو بل طرف ته د کلهمو خارجي او امریکاني فوجونو د وستو خبره په دې هم لا عملي کېدی نشي چې په افغان فوجونو د چا هم دا ادبار نشته چې طالبانو تبا ټینګ پاتې شي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په 13 دسمبر کې فارن پالیسی میگزین کې چاپ شوی خپل یو مضمون کې لیکلی دي چې طالبانو لا د افغانستان غیر تربیت یافته فوج لا د مکمل ماتې ورکولو کار سګران نه دی خو دوی د امریکانو فوجونو وتو ته خپله اوږده سا راښکلې ده. مضمون نگار د دې ته پوست په جواب کې چې آیا طالبانو د خپلو علاقو د استعمال په حق خپل سوچ بدل کړی دی خپل مضمون کې جواب ورکوي چې طالبان خو د ډیری مدینه داوا کوي چې د دوی ټول مقاصد تر افغانستان پورې محدود دي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د القاعده غوندې بین الاقوامي ترهګر ګوند سره هم اړیکې لرلې دي. خو د امریکې له طرفه موجوده خبرو اترو کې د امریکې ستر نماینده زلمی خلیلزاد د ګل په ورځ نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې طالبانو دا ځل موږ سره پوخ لوس کړی دی چې د افغانستان خوره به د امریکې یا د بل یو اتحادي ملک خلاف نشي استعمالولی. مضمون نگار ایډم ټیلر د خپل رپورټ په اخر کې خبرو اترو کې د یو بل خن ذکر کړی دی او هغه د روانو خبرو کې د افغان حکومت د کردار ټاکلو. خو زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ته دا هم ویلي دي چې طالبان به افغان حکومت سره مخامخ کینی او په ډزبندۍ به سلا کیږي. خو په دې معامله د طالبانو دریز لا ښکاره نه دی. خو د دې هر څه نه زیات اهم سوال دا دی چې آیا طالبان به د افغانستان جمهوری طور منتخب حکومت سره په یو سیاسي لوزنامه کولو افغانستان کې د یو سوچا اسلامي امارت د قیام خپل دیرینه ارمان نه لاس په سر کیږي.
دا د وایس اف امریکا جبدا ګلو کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سم د افغان سولې په اړه تاسو ته وړاندې کوو چېډنه او د چېډنه به اخلوز موږ له همکار پیروز بیر شاه څخه چې دا وخت د ویډیو لینک لري د کانګرس او دانی له مخې څخه را سره موجود دی. ستړي مسې پیروز بیر شاه صاحب او په خیر علي
په خیر کا کړسر
تر ټولو مخه کمدار ته وځه چې دا د سولې چې کم موافقت نامه د غټ غټ ټکی پکې څه دی په څه باندې د امریکا پلاوي او د طالبانو استاذي موافق سوي دي؟
جی دا خو کوم زلمی خلیل زاد چې کوم استاد ده د امریکای د صدر د سولې لپاره د افغانستان شي هغه خپل په ټویټر شه دا خبره لیکلې ده چې کوم بنیادی ډانچا دا فریم ورک چې کوم ورته وای هغه باندې موږ راضي شوی او هغه به اوس موږ نور چې کوم خدو خال چې په ورته وای هغه به پوره کوو او هغه چې کوم کیسې پاتې دي هغه به ډکوي خو دوه بنیادی خبرې دي په دغه شی یو خو د طالبانو طرف نه همیشه دا وشتنه وا چې امریکایي ځواکونه او بارني ځواکونه دی ووزي او امریکا د هغه لپاره موږ ته یو ټایم ټیبل وشای چې په دغه دومره وخت شه به دومره ځواکونه ووزي نو یو خو دوی چې موږ په هغه راضي شوی یو امریکا په دغه راضي شوی دا چې دوی به افغانستان نه په یو شکل شه یا په یو ټایم شه به دوی ووزي دوه مو چې کوم د امریکای مطالبه وا وشتنه وا هغه دا وا چې افغانستان خاوره به د امریکای یا نور مغربي هیوادونو په خلاف یا بل ان هواد په خلاف به نه استعمالیږي او طالبانو زلمی خلیزاد وایي چې دوی ته دا باور ورکړای دا چې دوی به داسې بنه کیږي او طالبانو دا هم ویلي دي چې دوی چې کوم بارني ترهګر ګروپونه دي القاعده دا داعش تا نور چې کوم دي هغه سره به هغه به افغانستان شي مرسته نه کوي نو یو خدا بنیادی خبرې دي چې په دوی دواړو دی راضي سوي دي
د او پرزبر شاسب یو بل خبره چې ترڅو وخت پورې امکانات دي چې د غسول دي یا د سولې لوزنامه او موافقت نامه دي ترپای ورسیږي
دي دا خو دا دوه خبرې دوی وایي چې موږ پر راضي سوي دي اوس اصلي خبره چې کوم دا چې په کوم باندې موږ ما خپل خیال بدای چې ډېر ټیم به لګي اغه یو د طالبانو طرف نه د دزبندی اعلان چې دوی دزبندی وکي او بل چې کوم د افغانستان د حکومت سره نیخ په نیخ کښناستل په دغه اوسه پورې پرمختګ نه دا سوال چې کله پورې افغانان خپل منځ شناس نوي او دا چې کله د افغانستان مشرې شي په افغانستان په کنټرول شي دا خبرې نوي نو او نو دا به لکه دا سه پرمختګ بلانه وی سوای نو اوسه پورې دا کیسې نه دي سوي نو ما په خیال د باندې ډېر ټیم لګیږي چې دا ولې چې طالبان اوسه پورې دښت نه دي راضي چې دوی افغانستان حکومت سره کښی نه
او پیر زبر شاه سره د پاکستان رول ته څنګه ګوري هم په دې ټوله پروسه کې
نو چې پاکستان خو مختلف خبرې کړې دي پاکستان اول ویل چې موږ طالبانو باندې اثر نستا بیا ویل چې محدود اثر مو دا اوست وای چې دا موج وکړل دا مخښین اول نو پاکستان د خبرو نه دوی دا وای چې ابو زیبې چې کوم کانفرنس و د شهدا دښنه ولې دي دا قطر شهدا دښنه ولې دي بل پاکستان دا غټ دریز ورکوي چې وړاندې کوي دوی وای چې موج ملا برادر خلاص کړای او هغه به د سولې لپاره یو داسې لیډر د طالبان و د خبره اروي خو هغه نه بعد چې کوم افغانستان طرف نه ریاکشن دا هغه کوم جوګورو امر الله صالح یو ټویټ کړای دا هغه مرساله اوس نائب صدر لپاره اشرف غنی سره په الیکشن سي ساخلي ډېر مهم سړای دا هغه دا ویلي دي چې افغانستان شه د امن او هغه ستا خواهش ستا خو هغه چې کوم دا هغه جی ایچ کیو هوسټج کړای دا لکه دوی دا ویلي چې امریکا چې څه په منی دا دوه شه چې څه سوي دي دښه افغانان نه دي انوال او دا چې کوم امریکا منلې دي دا د طالبانو نه بلکې د پاکستان د جنرالانو خوشاله ده نو پاکستان پر رول باندې اوس افغانستان حکومت نه ده خوشحال افغانستان نه ده مطمئن
او پیر زبر شاه صاحب اخیرنی پښتنه کده سي پلنټ ټکو کې جواب راکړي چې آیا طالبان اوس هم غوا په خپل خوشا کار کوي ک لا تر اوسه د پاکستان تر اثر لاندې دي
نو دغه نه خدا سجه مخشه سوره ز کدی تاسو ته یادی قطر ته دوی روانو نو پاکستان مدوا دا وی چې پاکستان پر نشول او ایرپورټ شه واپس کړل او بل په پاکستان شه دوی ژوند کوي پاکستان نه دوی جیراجی په کوټه شورا پاکستان شه دا پېښور شورا حکانیان شبکه چې کوم شران دی په پاکستان شه دی نو ما خیال خدا دا چې دا پاکستان کنټرول لاندې دی او پاکستان اوس پر پاکستان دا غشتنه و چې دوی د امن میستراولی او پاکستان دا سره د سچې را وستر دي خو چې کله پورې اوس موږ دا ګورو چې آیا پاکستان دوی پرېږدي چې افغانستان حکومت سره نیخ پنه راکښېني چې کله پورې هغه نوې سوي پاکستان په کردار باندې به نیوکې کیږي
ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځم پام ساتي
ډېر مننه
د د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د افغانستان د کورونو چارو پخوانی نگران وزیر او پراتلون کې ټاکنو کې د صدر اغنی لومړی مرستیال امر الله صالح د زلمی خلیلزاد د ورستو سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د سولې چابي په کابل کې نه بلکې په راولپنډۍ کې ده. تفصیلی رپورت په حکمل روان را لېږلې.
دی امریکا دی بهرنی چارو وزارت لخوا دی افغان سولی لپاره ټاکل شوی ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د شپږو ورځو خبرو وروسته کابل ته راغلی، دی سولی خبرو په تړاو یو په تازه څرګندونو کې ویلي چې دی افغانستان دی سولی کې دی په کابل کې ده. خو دی دې څرګندونو په غبرګون کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د افغانستان د سولی کلي د پاکستان د فوج په مرکز کې ده. امرالله صالح دا خبره په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور له ډیوې سره په خبرو کې د امرالله صالح د وروستیو څرګندونو په اړه وویل چې د افغانستان د سولی اصلي لوبغاړي امریکا او پاکستان دي. افغان حکومت او طالبان تر کومې کچې د سولی صلاحیتونه لري؟
د افغانستان د سولی قلب څو کلی لري؟ یوه نه ده، شاکلی د امریکا او پاکستان په لاس کې ده، کوچنی کلیګانې د افغان دولت او طالبانو په لاس کې دي. زه فکر کوم اشرف غنی دې ته اشاره کړې ده چې طالبان په دې پوه کې که تاسې سوله یوازې د امریکایانو سره غواړي، نو د دې کلب بله کلی په افغانستان کې ده. شاید امرالله صالح غلط پوه سوی وي، دی داسې پوه سوی وي چې ګواکې خلیلزاد وایي چې افغانان سوله نه کوي، یعنې د افغانستان حکومت یا هغسې نه ده.
د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی انتظار خدیم وایي تر بل هر وخت دا مهال د سولې لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي. نوموړی وایي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خپل مسؤلیت ترسره کړی، خو په وینا یې اوس د افغان حکومت اقدامات دي چې باید پر وړاندې یې ترسره کړي.
مسئولیت ادا کړی دی، له طالبانو سره ناست دی. د دې له خبرو داسې څرګندېږي چې که کلي د افغانستان له حکومت سره وي، معنا دا ده چې د افغانستان حکومت یو شمېر قربانۍ ته تیار نه دی. له هغه بل طرفه طالبان هم خپلې سرې کرښې ذکر تر پښو لاندې کوي چې په مطلق ډول باندې د افغانستان د حکومت سره د خبرو دروازه بند ساتي. طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، ولې په عین زمان کې د افغانستان حکومت باید تلاش وکړي چې کم قربانۍ چې باید ورکړل شي د سولې په راتګ کې، له سلامت او تدبیر او هنر نه باید کار واخلي. په داسې حال کې چې اوس ماته دغه فضا خړه پړه ښکاري او فکر کوم چې رغولي پکار دي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې سوله غواړي خو ډېر ژر او په تدبیر سره. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو له منګولو ځان خلاص کړي او له افغان حکومت سره نیغ په نیغه په جدي توګه د سولې مذاکرات پیل کړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه ګړندۍ هڅې روانې دي، او هم دغه هڅو په لړ کې د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته رسېدلی دی، او د نوموړي سره د لیدو په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو مرسته غواړي. تفصیل رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان او روس د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو بل سره په رابطو اتفاق کړی دی، او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې هڅې کوي چې د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه هیوادونه په اعتماد کې واخلي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو کې د پرمختګ رپورټونه مخې ته راځي، د افغانستان د پاره د روس د صدر خصوصي استازي زمیر کابلوف د پاکستان سفر کړی، او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د بهرنیو چارو سکتری تهمینا جنجوا سره لیدلی دي. د روسی استازي سره د لیدنې ورسته د مطبوعات سره خبرې کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل
پاکستان کی کوشش ہے کہ ہم جتنی ریجنل پلیئرز ہیں، امپورٹنٹ پلیئرز ہیں، ان کو اعتماد ملے.
پاکستان هڅه کوي چې اهم سیمه ایزا هیوادونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په اعتماد کې واخلي، ولې چې دا یو غډه زمواري ده. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ګټه به ټولو ته وي، خو خدای مکه کچري حالات خراب سي نو به هم سیان ټولو ته رسي. شاغلي قریشي زیاته کړه چې په دې اړه پاکستان او روس یو فکر لري، او یو بل د مرستې پریکړه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت لاړه جرسوي به بیان تر مخه لیدونه کی د روس خصوصي استازي ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه روس او پاکستان اهم هوادونه دي او دواړو هوادونو په دې اړه د یو بل سره په رابطو اتفاق کړی دي. سیمایزه هوادونه پاکستان روس او ایران وایي چې د هڅو مقصد یې طالبان د افغان حکومت سره خبرو تک شینول دي. د څېړونکو هم وینا ده چې د افغانستان د امن لپاره ټول شکیل هوادونو هڅې په اوسني وخت کې ډېر ضروری دي. خو دوی زیاتوي چې اصل خبرې به د طالبانو او د افغان حکومت خپل ترمنځ کول وي. څېړنکار او د پېښور پوهنتون د بهرني اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو ورځو کې د قطر دوحه ښار کې د طالبانو سره خبرې کړې وې. د خبرو وروسته د امریکا ورځپاڼه نیویارک ټایمز سره یو مرکه کې ویلي وو چې طالبانو سره د سولې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د پاکستان وینا ده چې امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ خبرو کې اهم کردار لوبولې دي. روس هم هڅه کوي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته تیار سي. په دې لړ کې په تیرو وختونو کې په روس کې هم د سیمایزو هیوادونو غونډې سوي دي. تیر کال په نومبر کې په ماسکو کې کېدونکې غونډه کې د سیمو یوولس هیوادونو ګډون کړی وو چې پکې د طالبانو استازو او افغان حکومت چارواکو هم ګډون کړی وو. خو د دې ټولو هڅو باوجود د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ تر اوسه نیغ په نیغه څه خبرې نه دي سوي.
د آرمی پبلک اسکول د پیخي په حواله سره جوړ جوډیشل کمیشن نن هم خپل کاروایی کړی دا او نن پکې د بریګیډیر عنایت چا چې هغه وخت کې په آرمی پبلک اسکول باندې د حمله کوونکو پر ضد آپریشن مشري کوله د هغه بیان اخستی دی. دغه شانتي د نورو چارواکو چې په هغه وخت کې موجود وو په دغه آپریشن په موقع باندې د هغه بیانونه به هم اخستل کیږي. په دې د جوډیشل کمیشن په حواله سره هغه مور او پلار چې د چا بچی په دې پیخه کې یا خجوبل شوی یا وجل شوی وو هغه سوای سمره مطمئنه دي دینه. په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت د ډیوا خبریال حمید الله را لګله.
بریګیډیر عنایت د نهه په ورځ خپل بیان جوډیشل کمیشن ته دوامدار اوسات. بریګیډیر عنایت په 14 دسمبر کال 2014 د آرمی پبلک سکول د حمله اورو خلاف د فوزی آپریشن مشري کړې وه. د ده سره د پیښې په حقله د معلوماتو دپاره عدالتي کمیشن د ګل په ورځ تفصیلي ناسته کړې وه. د شروع په ورځ به د آرمی پبلک سکول د هغه وخت د بورډ آف ګورنرز مشر بریګیډیر منتصر اعظم خپل بیان کمیشن ته ورکوي. د ای پی ایس د وجل شو ماشومانو کورنو تر اوسه د کمیشن په پلټنو اطمینان څرګند کړی دی. د یو وجل شوي ماشوم پلار اجن اډوکیټ وایي د دوی مقصد په پیښه کې د امنیتي چارواکو امکاني غفلت معلومول دي.
دا زموږ کوشش هم دا و چې یاره هغه خلک په دې کې راشي چې څوک په هغه ټایم باندې په خپلو سیټونو باندې ناستو غفلت د چانه شي څوک د دې اخر څوک خو به ذمېواري کنه. نو دا یو حقیقت دی چې مونږ د خپل جوډیشل کمیشن نه ډېر زیات مطمئن یو او ورسره دا ریکوست هم کو جوډیشل کمیشن نه چې کم از کم کله د انکوائری کمپلیټ شي نو دا دې کم از کم پبلیکلی اوپن شي چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي داسې والدین وو چې هغه د خپلو بچو د خپلو شهدا ته پوسوک.
خو کمیشن وړاندې د هغه وخت د کور کمانډر لیفټنن جنرل هدایت الرحمن د آرمی میډیکل کالج میجر ډاکټر اسم شہزاد او د بورډ آف ګورنرز میجر عمران هم د بیانونو ریکارډ کولو د پاره غوښتي وو. د کمیشن ویان لا دنه واضح کړی چې پاتې پوځي افسران به خپل بیانونه کله کمیشن ته وړاندې کوي. خو د یو ماشوم پلار عابد رضا بنگش وایي د کمیشن مشر جسټس اشتیاق ابراهیم ته وویل دوی به هله مطمئن کیږي چې د پلټنو حتمی رپورٹ وویني.
ماغی ته مې چې بنګا 50% مطمئن یو ناغی ته پوځي 50% ودی نو ماته مې چې 50% دلا چې تاسو کوم پروسس شروع کړی دی دیس از ویری ګډ خروان دی ډیر ښه طریقې کار روان دی. باقي 50% چې کالو تاسو خپل انکوایری رپورٹ مرا میدان تک او پبلک کې هغه به موږ ګورو چې تاسو انکوایری څنګه کړی دا دین وی ویل بی 100% سټیسفاید چې دا انکوایری وشي دې کې چې کم ذمہ دار خلک دي هغه ته دې سزا ملو شي چې بیا کم خلک داسې په پوسټونو او داسې ځینو کې ناسي چې کم ډیوټي د بچو او د دې مخکې راتلونکي نسل حفاظت چې هغه پکې دا غفلتونه کې.
کمیشن تا عدالت پشپگ اونو کې د حتمی رپورٹ ورکول ویلی، خو بیا کمیشن د عدالت نه د حتمی رپورٹ دپاره نور مودا غوښته. تر دې دمه د ایف ای ایس د وجل شو ماشومان کورنو، د صوبایي حکومت چارواکو، عام ولس او د پولیسو په ګډون د داخله چارو د هغه وخت لړپوړ چارواکو کمیشن ته بیانونه ورکړي دي. یاد دی چې په 14 دسمبر 2014 کې په آرمی پبلک سکول د ترهګریزه برید په دوران د سکول د 122 ماشومانو په ګډون ټول 120 کسان وژل شي. د پیښې وروسته د وژل شو ماشومانو کورنو د دې پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو دوامدار غوښتنه کولې. حمید الله، ویو ویډیو، ډیوا نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا انجیبا د قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره مرکزي وزیر شیرین مزاری ویلي دي چې د هغې وزارت یو داسې قانون جوړ کړی دی چې لوري به چې کوم په زوره بې درکه کړل سوی یو لړۍ حالت روانه ده، د خلکو د په زوره د بې درکه کولو هغه به یو جرم وګرځول سي. هغې ویل دي چې ډېر زر به هم پارلمان ته دغه قانون وړاندې کی. تفصیل پیرولا شال اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښو کې مخ په زیاتېدونکي زیاتوالي په سر په ګرد هیواد کې غبرګون لیدل کیږي، او په داسې حال کې د حکومت یو لوی مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم په دې اړه په حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړې دي. د سند ایالت خیرپور سیمه کې میډیا سره خبرو کې بلاول بوټو ویلي چې د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم څوک دا تصور نشي کولی چې دوی به په زوره اوچت کړي شي، او د دې وروسته به بیا د مړ او د ژوندي پته نه لګي. خو د بلاول بټو په خبره د بده مرغه پاکستان کې نه یوازې د پیښې رامنځته کیږي، خو د اودریدو نوم هم نه اخلي.
عدالتوں سے انصاف مل رہے ہیں، نہ حکومتیں سے انصاف مل رہے ہیں، نہ ان اداروں سے جن کا کام ہے مسنگ پرسنز کی انٹیلیجنس پہنچانا، وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا ہے. یہ ایک ہیومن ڈیزاسٹر ہے، ایک ہیومن رائٹس کرائسس ہے.
دے وای چې پاکستان کې د بے درک خلکو کورواله در په در دی، او نه خو دوی ته د عدالتونو څخه انصاف ملاویږي، او نه حکومت او هغه امنیتي ادارې د دوی سره ملاتړ کوي څوک چې د خلکو د خوشی کولو ذمہوار دي. بلاول بټو پاکستان کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو پیښې د بشري حقوقو سرغړاونې او پاکستانی ولس باندې را نازل آفت ګرځولې دي، او د پیپلز ګوند مشر په دې اړه د یو شریک تګلارې جوړولو لپاره ټول سیاسي ګوندونو باندې د رایوزه کېدو غږ هم کړی دی. بلخوا د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلی چې د دوی وزارت جبری او چتولو پیښې قابل سزا جرم ګرځول لپاره قانوني مسوده ته حتمی بڼه ورکړه ده، او دغه مسوده د نور کاروایو او منظورې لپاره اوس د قانون وزارت ته سپارلې ده. اسلام آباد کې یو غونډې ته وینا کې شیرین مزاری ویلی چې دغه غرض لپاره حکومت پی پی سی یا د پاکستان د تعزیراتو قانونونو مجموعه کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې ده، او دا چې اړوند ادارو او خلکو په صلاح باندې دغه بدلون قانوني مسوده ته حتمی شکل ورکړی شوی دی. پاکستان کې د بې درک خلکو د راخوشي کولو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر امینه مسعود په دې اړه د دوی سره د صلاح پخلی کوي، او زیاتوي چې قابل سزا جرم ګرځولو سره به د خلکو بې درک کولو پیښو کې ککړ تنانو په ضد کاروایی باوري جوړ شي.
نو مخیال کې دا چې جرم به جوړ شي، نو ضرور دی باندې به لگ چک براشی دا حرکتو چیز اشتا دا چی ټول معاملات جوړ شوی دی، آخر کې دا به انشاءاللہ حل کی گی. بیا
پاکستان کې د اړوند نه د جبري بې درکه کېدلو پیښو سره تړلې کم قانون نشته دی، او پارلماني غړي او د بشري حقوقو تنظیمونه د ډېر وخت راهسه د پاکستان د حکومت نه د خلکو په زور او چتولو پیښې او قابل سزا جرم ګرځولو غوښتنه کوي. د بې درکه خلکو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه کال 2011 راهسه 215301 کم اویا کیسونه درج شوي دي، او د کمیشن تر مخه دوی په دې کې 3600 کیسونه حل کړي دي، او دا چې حکومتي کمیشن هم دا مني چې دا وخت 2000 نه زیات بې درکه پاکستانی وګړو د مرګ ژوندۍ پته نه لګي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچ ملت پال ډلې او د بشري حقوقو تنظیمونه دا شمیرې په زرګونو کې ښایي. په تیرو وختونو کې د پاکستان سپریم کورټ بلوچستان امنیت کیس فیصله کې صوبه کې د خلکو بې درکه کېدلو مسؤلیت په استخباراتي ادارو اچولی و، او د بشري حقوقو فعالین هم په دې اړه فوزي ادارو په لګوتې اوچتوي. خو د پاکستان حکومت او فوز د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې د ککړتیا نه انکاري دی.
بیا باندې د شمالي وزیرستان د خیسور د علاقې نه د یو ماشوم حیات ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو او په دې باندې بیا سماجی ټولنو لخوا ډیر خبرګون هم مخې ته راغلی. د بلوچستان اسمبلی هم نن د خیسور پیښې پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. خدا دې هم یادې چې د پاکستان فوز ترجمان نن وختي دا خبره کړې وه چې پرون په خیسور کې یو مقامی جرګه شوې ده او دغه مقامی جرګې د خیسور پیغه دروغ ثابته کړې. تفصیلي رپورت حمید سمسور نورو.
د بلوچستان اسمبلی د پینل د دغه غونډي مشري اصغر خان اڅکزي کوله. په غونډه کې د اسمبلی د پنځو غړو لوري ګډ پریکړه لیک د عوامي نېشنل پارټي شاینی کاکړي د شمالي وزیرستان د پنجاب د سایوال او دغه ډول د نکیب الله مسعود وکاتل ته د سزا د نور کولو په ضد باندې قرارداد وړاندې کړی.
گزشتہ دنوں شمالی وزیرستان کی دید غم و غصہ پایا جاتا کیونکہ ان افسوسناک واقعات سے
په تیرو ورځو کې د شمالي وزیرستان په سیمه کې په خلکو کې ډیر خشم غصه موجودیت لري. پر دغه ډول زورونکو پیښه باندې د هر مور پلار زړه زورېدلې دي. د دې څومره غندنه وسی کم به وي. د اسمبلی غړو د خیسور د پیشي د پنجاب د سایوال او دغه ډول د نکیب الله مسعود د قاتل پر ننیولو باندې سخت خوښنی څرګند کړله. دا زاره دیموکراتیک پارټي قادر نایل وویل چې موږ د دغه ډول پیښو په کلکه باندې غندنه کوو او د دې سپیناوی دی وسی.
نو تذکرہ آج کی قرارداد کے حوالے سے کیا گیا ہے جس میں چادر اور چار دیواری کی پامالی کا تذکرہ کیا گیا ہے.
دغه قرارداد د کلا د دیوال او د ټیکری د سپکاوی خبره پکې سوي ده. موږ په بشپړه توګه د دغه قرارداد ملاتړ کوو. د مخالفې ډلې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي نصر الله زیری هم وویل
خیسور میں جو واقع ہوا اس آیات لڑکے کی ماں کی وہ چیخیں آپ نے سنی ہوگی جب انہوں نے انٹرویو دیا کہ کس طرح ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا. جناب چیئرمین کم از کم ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت ہے.
چې په خیسور کې کوم پیښه رامنځته شوې ده د هغه آیات نومي هلک د مور چیغې به تاسو اورېدلې وي چې په انټرویو کې ویلي دي چې څنګه له موږ سره دا پیښه رامنځته شوله. دا زموږ لپاره د زغم وړ نه ده.
ایک ایسا کمیشن بنایا جائے اور جو بھی اس میں ملوث ہو اس کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد کرے.
د دې لپاره د کمیسون جوړ سي چې پلټنی تر سره کړي چې څوک په دې کې ککانوي واغو ته د داسې سزا ورکول سي چې پر روان وخت کې بیا څوک داسې ورنه کړي. د اسمبلی نور غړو هم پر دغه پیښه باندې سخت خواشنی څرګند کړله. دوی له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه پیښو نوټس دی واخلي.
صرف سوال اور خسار میں پیش آنے والی واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کو یقینی بنائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نکیب الله شہید قتل کیس کی مرکزی ملزم کو بھی کفیر قدار تک پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھائیں جائے تاکہ عوام کو تحفظ کا احساس دلاتے ہوئے مستقبل میں اس طرح کی واقعات کا صد باب ممکن.
د سایوال او د خیسور په پیښه کې د ککړن خرګ په ضد کاروائی یقینی کړل سي او له دې سره سم د نکیب الله مسعود او مرکزی ملزم ته دي له قانون سره سم سزا دي ورکول سي. اسمبلی په یو خوله باندې دغه پریکړه لیک منظور کړی. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وایس اف امریکا جبه د ګلو کتر منور د خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو یو بل ریپورت ولوري ته چې د تورخم پر پوله باندې یو شمیر تاجرانو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې هرکلی کړی دی چې ویلی دی د تورخم پوله باید څلور ساعته فعاله یا خلاصه وساتل سي. دغه تاجران وایي چې له دې اقدام څخه به د دواړو هیوادونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلنی تجارت هم زیات سي. خو دغه تاجرانو بیا په ان ال سي یا نېشنل لوجستیک سیل باندې نیوکې هم کړې دي. تفصیل ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت او بیا په خاصه توګه د وزیر اعظم عمران خان له اړخه ورکړی شوی دغه اعلان چې روګاونډي هیواد افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت اضافه کولو په غرض به د تورخم په پوله نورې اسانتیاوې ورکولی شي، ځایي تاجرانو، ټرانسپورټرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې که مرکزی حکومت په راتلونکو میاشتو کې خپلې دغه ژمنې ترسره کړي نو د افغانستان سره تجارت اضافه کېدو تر څنګ به د دوی روزګارونه هم بحاله شي. په خپله حکومتي واکمنان مني چې په کال 2018 کې د افغانستان په اړه جوړ کړی شوی نوی د پولي تګلاره یا بارډر مینجمنټ پالیسۍ له وجې که یو وړخت د کال په کچه د دوه اړخیزه تجارت حجم نیم په نیمه کم شوی و، نو ورسره د دغې تګلارې له وجې د تورخم په پوله د زرګونو په شمېره کې ځایي اوسېدونکي هم بېروزګاره شوي وو. ځایي تاجران هیله مند دي چې د مرکزي حکومت له خوا ژمنه شو نو ګامونو سره به د هغوی په کاروبار کې اسانۍ راشي، خو دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت د افغانانو پاکستان ته په راتلو کې هم اسانۍ راولي. یو ځوان تاجر تیمور خان شینواری ګڼي چې د حکومت د دغې نوې پالیسۍ سره به ټرانسپورټرانو ته هم اسانۍ راشي او ورسره به د ځایي اوسېدونکو روزګارونه هم بحاله شي.
وزیر اعظم د دې فیصلې سره به ټول نه غټه بهتري دا راشي چې ترانسپورټ به روان شي، په کرایګانو کې به مطلب کم بوخت راشي چې کرایګانې مونږ ته لاندې تجارانو ته روغورځيږي، دې سره به کار ډېر زیات شي، لکه حکومت هم فایده، ټیکس به په خزانه کې به ټیکس زیات غورځيږي، اربونه روپۍ ټیکس به غورځيږي، مقامي خلک هم په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي، هغو ته هم هغه چې کوم روزګار تر لاس نه وتلی وو هغه به ورته واپس راشي. ټول نه مهمه خبره حکومت یو ګام اوچت کړ وزیر اعظم چې یو بهترینه فیصله ده، خو که چېرې افغانستان سره تجارت دیو مزید زیاتول غواړي نو باید چې دیو تجارانو سره په تګ راتګ کې هغه په افغانستان ته ځي که هغه پاکستان ته راځي، ځکه چې تورخم باندې اکثریت افغانانو دی چې هغه ډېر لوی لوی تجارت کوي، اربونه روپۍ خزانې ته جمع کوي، نو که تجارانو ته په ویزه کې داسې لږه نرمي شوه په تګ راتګ کې لږ سهولیات ولا ورکړه نو دې سره به تجارت نور هم مزید زیات شي.
په کال 2018 کې په افغانانو د ویزې شرط لاګو کولو سره تورخم د لارې پاکستان ته راتلونکو افغانانو شمیره د ورځې په کچه د 15,000 نه اوس تر 14,000 راغورځېدلې او داسې هم ویل کېږي چې د دغې حکومتي بندیزونو له وجې یو څه شمېره افغان تاجرانو د خپل تجارت په اړه د پاکستان په ځای نورو هیوادونو ته رجوع کړی، د کومې له وجې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کال 2015 کې تر 2.5 بلیون ډالر رسېدلی دوه اړخیزه تجارت اوس 1 بلیون ډالر پورې راکم شوی، د کومې چې اوس مرکزي حکومت بیا خواهشمنه دی چې تر 3.5 بلیون ډالر اضافه شي. خو د نوې جوړ کړی شوي خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹریز مرستیال مشر جابر خان ګڼي چې تر څو د تورخم په پوله د نیشنل لاجسټک سیل عمله د خپل اختیار نه تجاوز کولو نه منع نه کړی شي، تر هغې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت د توقعاتو مطابق وده نشي موندلی. دومنی ورده چې مرکزی حکومت څو کال وړاندې ان ال سی له د تورخم په پوله دی ونیو او جدید کسٹم ټرمینل جوړولو ځمواري ورکړی و، د کومې د پاره چې ځای خلکو دی ویلیکلې لوزنامې لاندې خپل ځمکه هم ورکړی و، خو د لسو کالونو هم زیاته مدته تیرېدو باوجود ان ال سی دغه د کسٹم نوې ودانۍ جوړولو کې ناکامه پاتې شوې. البته په دوی تور لګولې شي چې دوی د خپل اړه په تورخم د امنیت، امیګریشن او کسٹم کلیرنګ ځمواري په غیر قانوني توګه ترلاسه کړي، د کومې په ځد چې ځایي تاجرانو، کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او ترانسپورټرانو وخت په وخت احتجاجونه هم کړي وو. د یادونې وړ ده چې په خواني د پېښور کور کمانډر هم څه موده وړاندې د ځایي تاجرانو له اړخه بیا بیا احتجاجونو په نتیجه کې تورخم ته شوي یو دورې په مهال اعلان کړی وو چې د تورخم پوله به د ماسوختن تر ناوخته پرانیستې ساتلی شي او دا چې د کسټم په کلیرنګ کې به هم اسانی راوستی شي، خو ځایي تاجران ادعا کوي چې تر اوسه دغه ژمنې نه دي ترسره شوي. د ځایي تاجرانو په وینا پاکستان افغانستان ته د امروزه استعمال شایانو ترڅنګ خوراکي مواد چې پکې چینی، دالونه، تازه میوه او سبزیانې، غوښه او مایان او ورسره سیمټ شامل دي وړی شي. د افغانستان له اړخه تازه او وچه میوه، سوبسټون، کویله او سرمنه پاکستان ته راوړی شي او د حکومتي شمیرو له مخه د تورخم د لیارې د ورځې په کچه دواړو اړخونو ته د 1600 نه تر 800 پورې د تجارتي توکو نه ډک ګاډي زی راځي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسو د ترخم د پولې په حواله سره رپورټ واوریدو که یو ترخته د ترخم په پوله باندې مقامي تاجرانو د وفاقي حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی دی او د ان ال سي په حواله سره یې خپلې اندېښنې هم ښودلې دي. د افغانستان اړخته تاجران دې فیصلې نه څومره مطمئنه او خوشحاله ښکاري؟ حکمل روان نه په تفصیل اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله د ترخم دروازه دی نه بندیږي او د تګ راتګ لپاره د 24 ساعته خلاصوي. عمران خان د ترخم دروازې د دایمي پرانیستو په تړاو اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې د راتلونکو شپږو میاشتو په موده کې خپل اقدامات بشپړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ترخم دروازې د 24 ساعته خلاصېدو له اقدام څخه هرکلی کوي. د ولسي جرګې غړی سلیم احمد سلی له ډیوی سره په خبرو کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پرمختګ لپاره د ترخم دروازې دایمي پرانیسته ښه اقدام دی. نوموړي زیاته کړه د دواړو هیوادونو د ولسونو غوښتنه هم همدا ده چې نور باید کابل او اسلام آباد په خپلو کې اړیکې غښتلي کړي او د سولې امن د ټینګښت لپاره لاسونه سره ورکړي.
کوم څرګندونې چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان خان کړلي د تورخو د دروازې په اړه کې څنګه یو نیک کام دی او د افغانستان د ولس لپاره غېږه خلاصول دي. دا یو محبت دی او دغه د دواړو ملکونو د روابطو د ښه کېدو لپاره یو بل ګام دی. زما په نظر منې دغه د افغانستان د دواړو ملکونو د بهبود لپاره یو ښه ګام دی. دروازه معنی غېږه خلاصول دي یو بل ته. دواړو طرفونو باندې زه د ولس نمایندګۍ باندې دا آواز کوم چې دواړه ملکونه دې بل سره د
خروابې ته جوړولو کوشش وکړي. سالي وایي زدي ولس پسته زیتو په دواړو هیوادونو باندې غږ کوم چې دی یو بل سره دی د خو روابطو د جوړېدو لپاره هڅې وکړي او یو بل ته دی غېږې خلاصې کړي او په دې کې د کرښې دواړو غاړو ولسونو ګټې دي. خو د ولسي جرګې غړي او پخوانی ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي د ترخم دروازې په تړاو د عمران خان دا اقدام یو سیاسي لوبه ده. نوموړي دې ته وویل که پاکستان د افغانستان لپاره ښه نیت لري له افغان حکومت سره به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي وو.
ظاهرا ځینې برخوردونه کوي چې ګویا موږ دروازه خلاصول حسني نیت لرو، لیکن دوی حسني نیت یې کړی د افغان حکومت ورنه غوښتنه کوله چې طالبان راولي په میز مذاکرات. هغه وخت ول ده حسني نیت یا حسني همجواري نه درلودله. په هر حال دروازه خلاصول د 24 ساعتو دپاره کومه لویه خبره نه ده. چون دوی همیشه دوه مخې سیاست لوبولی ده نو زیات ورباندې اعتبار نه شي کېدلی. دا به دوی یو کوم تاکتیکي برخورد وي او دوی خپل همیشه خپل ګټې لټوي، نه دا چې د افغانستان ګټې. هر حال امیدواریم چې دوی په هر رابطه کې صادقانه ولوبېږي.
خو د ولسی جرګې غړی سلیم احمد وایي د پاکستان په ګډون د ایران، چین او نورو ګاونډیو هیوادونو کله افغانستان سره د اړیکو د جوړېدو لپاره کوچنی اقدام هم ترسره کړي او نه باید د شک په نظر ورته وکتلی شي.
دغه اقدام تایید کوو. دا که هغه سیاسي ګټه ډېره کوي که لږه کوي، هغه د هغه خپل کار وایي. د افغانستان په خیر یې پوهي، ولې د افغانستان او د پاکستان روابطو کې موږ خیر وینو. موږ د دواړو ملکونو د تجارت په لحاظ باندې، سیاسي لحاظ باندې، زموږ او پاکستان ګاونډی دي، په دغه سره روابطو په جوړېدو دا د افغانستان په خیر ګڼو. زموږ په دروازې خلاصولو کې خیر دی، زموږ د پاکستان سره ښه روابطو کې خیر دی، موږ د ټولو ګاونډیانو سره په ښه روابطو کې خیر دی.
د سوداګرۍ صنایعو خوني سلکر رحیم الدین هغه وایي د ترخم دروازې د 24 ساعتو پرانیستنه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره ښه زیری او پر ځای اقدام دی. نوموړي زیاته کړه د پاکستان حکومت د چمن او غلام خان د تجارتي بندرونو د 24 ساعته پرانیستو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي.
عمران خان خبره چې 24 ساعته دا دروازه باید خلاصي، دا باید په ډېر ښه ډول استقبال شي. د تاجر دپاره ګټه دی که چیرې د چمن دروازه هم دا رقم شي، که چیرې مثال د غلام خان دروازه هم دا رقم شي. صرف ترخم باید نه وي، موږ هیله من یو چې د چمن دروازه هم په دغه رقم شي او دا د تجارت او اقتصاد دپاره، د رشد دپاره دا ډېر پر ځای او ښه قدم زه بولم.
د ترخم دروازه د 24 ساعتو پرانیستنو په اړه دا اقدام د عمران خان لخوا په داسې حال کې اخیستل شوی چې نوموړي واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي وو چې غواړي د اروپایي هیوادونو په څیر پولې له افغانستان سره پرانیستې وي. د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکو ویلي کلونه وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت کچه په کال کې 5 میلیارد ډالرو ته رسېده، خو دا مهال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، دیوی ریډیو، افغانستان.
دا د وسیم د کار جوړه غوړ ګلو خبرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سه حمله خیبر پښتونخوا څخه یو بل رپورټ چې په هغه ایالت کې د روغتیا شزینه مامورینو د مرکزی حکومت لخوا د 25% چې کوم الاونس دی په هغه کې د زیاتوالي هرکلی کړی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له دې څخه به د روغتیا دغه مامورین و نور په زړه پورې کار ته وهڅیږي. تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
مرکزی حکومت د لیډی هیلت ورکرز په روزانه وظیفه کې 25% اضافه کړې ده او د صحت مامورین وایي دې سره به د کارکوونکو حوصله بزایي وشي او په معاشي توګه به هم هغوی ته مرستې میلاو شي. وړاندې به د پولیو د ساسکو کارکوونکو لیډی هیلت ورکرز ته د روزانه په حساب 400 روپۍ میلاوېدې، خو اوس دغه رقم 1500 روپۍ ته زیات کړی شو. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا په لرې پرتو او غریزو علاقو کې هم په روزانه توګه 100 روپۍ زیاتې کړې شوې دي. اوس به لیډی هیلت ورکرز ستا د 900 روپۍ په ځای 800 روپۍ ملاویږي. په مردان ضلع کې د صحت د محکمې سره تعلق لرونکي د لیډی هیلت ورکرز کوارډینیټر ډاکټر فهد وایي دې سره به په فیلډ کې کارکوونکو ته حوصله ملاو شي.
ایل ایچ ڈبلیو الاؤنسز نن موږ خپل میډیا کې کتلی دي 100 روپۍ پر ډے سیوا شوې دي. دا انتهایی حوصله افزا دي، انکریجنګ دي. دې سره زموږ چې څومره سټاف دی هغه به انشاءالله موټیویټ کیږي، خو لا نوټیفیکیشن نه دی راغلی. نو موږ انشاءالله نوټیفیکیشن ته انتظار کوو چې څنګه راشي، نو بیا به انشاءالله موږ دا امپلیمنٹ کوو. دویم دا د سیکیورټی حواله سره حالات اوس ښه شوي دي، خدای پاک شکر دی. خو زمونږ چې کوم ټیم دی هغه که حالات خرابی او که ټیکی هر ټایم هغه خلکو ته ځان رسوي.
خیبر پښتونخوا کې لیډی هیلت ورکرز په هسپتالونو کې د کار کولو نه علاوه د صوبې په مختلفو علاقو کې د پولیو ساسکو د ورکولو کار سر ته رسوي. د مور او بچی د صحت د خیال ساتلو لپاره کور په کور ګرځي. د شری نه د بچاو لپاره او ماشومانو ته د ټیکو لګولو نه علاوه د صفایي په مهم کې هم برخه اخلي، او کله کله خود بي ته خپل تنخواګانې هم په وخت نه میلاویږي چې له وجې دوی معاشي ستونزو سره مخ شي. په مردان ضلع کې د لیډی هیلت ورکر صوبایي مشره شاروخ وایي 100 ورځې وړاندې هغوی صوبایي حکومت ته درخواست هم کړی وو چې د هغوی ستونزې هوارې کړي. دوی د حکومت په دې ګام خوشاله دي او وایي هغوی خپل ژوند په خطره کې اچوي او خپل پرزونه سر ته رسوي.
زه ډېره زیاته انتهایی شکریا ادا کوم چې زمونږ طرف ته هم نظر وکړو. زمونږ دونه مشکل حالاتو کې چې نو موږ له دا 25% هم دغه دي زمونږ د پاره ډیر شي دي چې او کې دونه مشکل حالاتو کې موږ خلک چې دینو شهیدان شو پکې، زمونږ خويندې پکې شهیدان شوې. زمونږ چې کم دی ایل ایچ ڈبلیو والا خلک چې دی پروګرام والا سوشل ورکر ټول، او هغه باوجود موږ زو کورونو ته خلکو ته کور په دهلیز باندې دا غي چې دی خدمات مهیا کو هر قسمه چې سو دا غي د هیلت حوالے سره دی ادا سي نور. نو زه انتهایی شکریا ادا کوم که زمونږ کورونه چې دي نو زمونږ نه دکه سي پاتې شي. زمونږ چې کم کورنۍ ذمہواري دي کنه، به حیثیت مور، به حیثیت یو ښځه، به حیثیت د انګور، به حیثیت د لور، به حیثیت د خور، لکه هر طرز باندې چې زمونږ څومره ذمہواري دي هغه زمونږ نه مکمل نیمګړې پاتې شي. صرف او صرف موږ په سرونو باندې کفن تړلې دي او موږ د عوامو د خدمت دپاره چې دی خپل جان او مال پروا نه کوو او د هغې دهلیز ته ځو، هغې ته د هیلپ په حوالې سره چې څونه زمونږ ذمهداري دي اوله ورکوو.
د مدیره هسې په پاکستان کې د پولیو ساسکو د ورکوونکو په ضد هم خطرې را وړاندې کیږي او په دې کې د ملک دننه ګڼ شمېر د صحت کارکوونکو ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په بلوچستان صوبه کې د لیډی هیلت ورکر په ضد د اتیاو پورې داسې واقعات شوي دي چې پکې کارکوونکو خپل ژوند هم بیللی دی. په خیبر پښتونخوا کې هم د صحت د کارکوونکو په ضد فعالیتونه مخې ته راځي، خو اوس په دې کې تر ډېره حده پورې کمی راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه د 1300 نه زیاتې لیډی هیلت ورکرز خپل کار سرته رسوي او د حکومتي دې ګام سره به د ملک دننه د 1,00,000 پورې د صحت کارکوونکو ته فائده ورسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
څنګه تاسو د ډیوا دغه د ټلویزیون خبری خبرونه ولیدله؟ وا هم ریدله خو چرتی زیما د نفس په د ډیوا ډاکټر خبرونه شروع کیږي. مجاهد جواد په کوربی او تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون د لارې ملګری کیدی شئ. فیسبوک باندې هم که څه پوښتنې او که څه تبصره خبر غواړئ هغه هم را لیږلی شئ. په دغه خبری خپرونه کې موږ سره تکنیکی اړخته همکاران وو، پروډوسر وو نایله محمد، او انجینران وو موږ سره سانتوز او جان. د هغوی هم ډیره زیاته مننه. زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا.
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو نه اجازه غواړو. الله پامان.